السلام علیکم د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې هیله چې د اختر لمړۍ ورځ مو په خوښۍ تیر کړې وي. افغان ولسمشر وایي د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیز برید کې 15 افغانان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. کرونا ویروس که نړۍ ته اقتصادي زیان اړولی خو د ټکنالوژۍ یو شمېر کمپنیو ګټه کړې. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زادران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرچکی د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله من دی دغه لانجه په کراری هواره شي. د هرات د عام روغتیا ریاست وایي هغه ډاکټر د کرونا ویروس له امله ومړ چې په دغه ولایت کې په کرونا اخته لومړنی کس تشخیص کړی و. او د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای وایي د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره خبرې نه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله من دی دغه لانجه په کراری هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې یو خبری کنفرانس ته غږېده او دې مسئلې ته هم اشاره وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا
سچے پرون پہ چمن کی وشول باید نوائی شوی مجد بحرانوی چار وزارت للاری دا مسئلہ لافغانستان سر تعقیب و شاغل اتمر پہ دی مسئلہ خبر شوی ہیلمنیم چی دا موضوع با پش او آرامی سر حل شی
خوش اسلوبی سے سلچایا جائے گا.
د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو پرون په چمن کې لومړی په هغو مسافرو ډزې کړي چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګون د پاکستان په تاسیساتو هجوم وړی و او اورونه یې بل کړي وو. د کندهار مرستیال والي آغا لالی دستګیری نن ازادي راډیو ته وویل پاکستانی ځواکونو پر افغان خاوره بریدونه کړي چې په نتیجه کې 14 افغان ملکیان وژلي او 80 نورې ټپیان کړي دي. مشال راډیو ته بیا پاکستانی چارواکو ویلي د افغان پوځیانو په بریدونو کې هم د دوی خواته 15 ملکیان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي عسکر د بریدونو د دفاع لپاره آماده ولاړ دي خو افغان ډیپلوماتیکو چارواکو په دې ټینګار کړی چې پاکستان دې د داسې پیښو مخه ونیسي. د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست وایي هغه ډاکټر د کرونا ویروس له امله ومړ چې په دغه ولایت کې په کرونا اخته لومړنی کس تشخیص کړی و. د هرات د عام روغتیا د ریاست ویاند محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل ډاکټر میر محمد ابراهیم بسیم د تنفسي ستونزې او د زړه د درېدو په خاطر ساور کړي. د شیرزی په خبره ډاکټر بسیم د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مسؤول او په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لسر لارو. ډاکټر بسیم یو وار مخکې هم په کرونا اخته شوی و او دا یې دویم وار و. د افغانستان د عام روغتیا وزارت څه وخت مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندیز وکړ چې ډاکټر بسیم ته د خدمت مډال ورکړي خو دا کار د پژوندانه ونه شو. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای وایي د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه امریکا سره خبرې نه کوي. خامنه ای نن جمعه په یو ټلویزیونی بیان کې همداراز تور ولګاو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خبرو کې شخصي ګټې لټوي.
این بند خدا پیرمرد دیگران سر کار هست
دا زور سړی چې اوس په امریکا کې واکمن دی دا سخکاری چې له شمالي کوریا سره یې مذاکره او تبلیغاتي ګټه واخیسته اوس وخت هم د انتخاباتو لپاره خپل شخصي ګټه لټوي
دنبال استفاده شخصي خودشه.
د ایران رهبر خامنه ای داسې وخت دا خبرې وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ایران د اوسپنې په صنعت د بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. ایران ته هغه وویل د بندیزونو په اجرا کېدو سره به امریکا اجازه ترلاسه کړي هغه کسان چې ایران ته وسپنه انتقالوي په تور لیست کې شامل کړي. ښاغلي پومپیو ویلي باورې دی د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د رغونې او بیا رغونې په برخو باندې کنټرول لري. د امریکا د دغې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې ایران ته ګرافیت اومه فلزات یا نیمه جوړې وسپنې انتقالوي په بندیز کې شامل شي. امریکا متحده ایالتونو له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له موافقې تر وتلو وروسته له 2013 کال په ایران باندې پراخ اقتصادي بندیزونه لګولي. د ایران رهبر علي خامنه ای نن جمعه په خپل وینا کې ویل بندیزونه له شک پرته جدي ستونزې زیږوي او د ایران تیل په کمه بیه اخیستل کیږي. خو د خبره دې موضوع په تیلو باندې د ایران د اقتصاد اتکا کمه کړې ده. اوکراین په هغه هوډ ټینګار کړی چې د یوې اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو په خاطر به ایران عدالت ته راکاږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا نن په کیف کې رسنیو ته وویل یو ایرانی پلاوی د تاوان د ورکړې په سر د بحثونو په خاطر ورغلی و او دوی ورسره رغنده خبرې درلودې. هغه ونه ویل چې ایران څومره تاوان ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم پنجشنبه وویل هیواد به یې د الوتکې تاوان ورکړي او هم د دغې تیروتنې مسؤلیت مني. ایران منلی چې پوځیانو یې د جنوري په اتمه د اوکراین نړیوال هوایي شرکت بوئنګ 252 الوتکه په تیروتنې په راکټ وویشته او نسکورې کړه. په دې پیښه کې ټول 168 سورلی ووژل شوې. کیف ته د ایران د پلاوی د سفر په غبرګون د قربانیانو کورنۍ ویلي د الوتکې د تور ډبې ترلاسه شوي معلومات باید په چټکه او شفافه توګه خپاره شي او له بشپړو څېړنو پرته د ایران له دولت سره د تاوان په اړه خبرې نشي کېدای. او یو شمیر آسیایی هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښار د کووید 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپورونه ورکړل شوي. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 45 نوې قضیې ثبت کړي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتیرت نن اعلان کړی چې په پلازمینه منیلا کې به د اګست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخوا په اوقیانوسیه کې بیا استرالیا په ویکتوریا ایالت کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا ویروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 12,200,000 انسانان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2,000 تنه مړه شوي دي.
تاسو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د څلور سوه طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندری طالبان آزادول غواړي خو ولسمشر وایي د خلکو د مشورو له مخې پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه څلور سوه طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم.
د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړې 14 افغانان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي.
درې افغان خلک زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نه یو د سره ما بین کې بل د ګیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته په هغه خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
د پولې هغه غاړې ته هم د شخړې 15 تنه وژلي او نږدې شل نورې جوبل کړي. خبرونه کې د نور مسایلو ترڅنګ دا هم اوري چې د کورونا وایروس له کبله د ټکنالوژي زنو شرکتونو ګټه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور سوه طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویا جرګه راغواړي. ښاغلی غنی نن په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د دغه څلور سوه بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویا جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو له لوري له ورکړل شوي 5000 کسیز لس سربیره د نورو 500 طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه هم وکړه. تفصیل د ناجی صاحبۍ په راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریز پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ورکړ شوی لیست کې د 300 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اختریز پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنی نه ده چې دغه 300 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 300 بندیانو برخلیک به مشورتي لویه جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
ښاغلی غنی وویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي تر څو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده د د په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو له کول شوی لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلی غنی له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 1500 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه رغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی غواړي د دغه 1500 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خو د ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
د قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت و لویې جرګې ته ورکړي چې سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپله یو نوه دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زندگی
ده. دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 1500 تنه خوشی شوی. تر دی براندی ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1500 بندیان جرمی دوسیه لری. حتی موکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکلو. خو نمولی ده ولسمشر غنی په تازه سرگندوانو لسویلو دره وکره.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 14 ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره د ملکی خلکو په کورونو د توپونو ډزې کړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پخونو کې شنه نن وته لپاره خونې کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل.
راز محمد د کندهار په میرویس صاحبزبی روختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستانی ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ماښام دغه واقعې شپه شوه درې اوانه خالص موږ په کور کې ولګېدل. ورور نن یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې پخونو کې شنه نن وته لپاره خونې کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل شوو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 8 بجې لومړی پاکستانی لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لور ترمنځ د شپې 3 بجو دوام کړي. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړې چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د روس پاکستانی نظامیانو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه خپل راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینې مرمۍ د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابیه برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد د افغان سرحدي ځواکونو هغه لومړی سرتیری دی چې د پاکستانی ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي شوی د پیښې کیسه داسې کوي.
نو دغه ټکان چې په موږ وکړه ما راکټ راوست. راکټ چې مې راوست یو پیر پر وکړ دا بل پیر چې پر کوي د اخواسه ګوره چې د دې څه شي و یو شی رالی د زما د راکټ په ګولۍ باندې وموشت. پنننو زما راکټ را پټاو کې درس هغه پر ما پټاو چې دونه غورځوله شاته په وینو کې دا سیلت پات ګرځېدو چې نخ په دغه سړی و چې زه په دا بازار را رسولې وای ما تاسو ول دونه وختاس دا مشتي په کېره تا کو سب کزت لټ لټ هارم.
د کندهار میرویس صاحب زبیر وختونته د پیښ لزای اته وشتپیان راوړل سی وی. د پیښې عین شهیدان وایي چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي.
مور مې ټپی و، ومې وراراګان شهیدان شوي وو، مور یې شهید شوې ده، وراراګان ده، وریراګان مې اوس په هغه بل واټ کې پرتې دي، درې دانې هلته دي.
زما نوم مسعود دی، د نوي کلي اوسېدونکی یم. ماشا د بازار سره واړم کور ته ټک کوسو چرکیا وار ومشتې اسپورټر سره غزار سو د ګاز تدر دیوال د دیوال اړول و ورا چې زمګونه و علي صفاله و بیا پیدا کوم ته د شپ خاوی لا راوست.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځتسیو جګړې د علت په اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیرو څو میاشتو راهیسې بند پاتې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لاره لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافر او افغان کمیساری ډزې وکړې چې لامل یې نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي،
خو اوس پاکستانیو چارواکو تازه څرګندونې کړې. د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله من دی چې لانجه په کراري هواره شي. ښاغلي قریشي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې په دې اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي خو پیښه تعقیبیږي. بل ورته د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د مظاهره چانو او سرحدي عسکرو ترمنځ تاوتریخوالي له امله هی خواته هم مرګ ژوبله اوښته ده. هلته چارواکي وایي چې کم تر کمه 15 کس وژل شوی او نږدې 40 نور ټپیان دي. په دې اړه پام وکړئ، له کوټه څخه د مشال رادیو د خبريال ایوب ترين راپورته.
د پیښ وروسته په چمن کې د پرلط مشرانو ویل دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشتې په 28 نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځو پورې به د چمن سرحدي پوله د هغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي څوک چې د پولې دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې شوي دي او د اختر لپاره خپل هیواد ته تګ کول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبې په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل، نو هلته یو ځل بیا د دوی په مخ پوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
پټ سرغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خدای سي مشکلات یو لاک وروره کاپیر لاره رقم چم نه کیدا مسکښنیا انزنا نشپنجری په دا ګرمي دار انسان سره یې شي نو اعلان یې کوي دا خلک اخت لکول دی ول اختر یی د موږ ورکو دا خلک با خوات زی دا خو خلک یی بند پاتې دی خو ته برازی نه خوات لکی نه دی خو درای لکی سار و بجو سره غلی در دا وس پر ولای
خوتیر مزګر ډیرې کسان افغانستان او بیا هم ډیرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل شوی دی ځکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو تر روانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د اومی نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سګزی سره تماس ونیوي، نو هغه پر پیشه باندې خوښنی سرګند او دولت څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه.
دا د نن واقعیا چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې، په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل، د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي.
بل لورته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیار لانګو د چمن پر پیشه باندې خوښنی څرګنده کړې ده.
یي آپ کې مفاد می فیصله کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیار لانګو وایي چې دا حکومت دولت دی او دا به د ریاست او ولس په ګډه پریکړه کوي. په کار دی چې ولس هم خپل ګټې د ریاست سره سمینه کړيږي. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه تیره ورځ چې کوم خلک د ورېډ زون ته داخل شوي وو دا غوله وجې نه یوازې مرګ ژوبله اوښته ده، بلکې مظاهره چانو کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دی.
و امر دل چې په کوټه کې هم چارواکي وایي چې په پرونین خطه کې د پولي هغه غاړه ته هم 15 کس وژل شوی او تر 40 نور زیات ټپیان دي. ورزو کندهار ته د پیخي ورستۍ حال پښتو چینن راست څنګه تیر شوې ده. له غزایرا سره از مخ همکار صادق رښتینی ملګری شوی. رښتینی صاحب اختر مو مبارک شه، تاسو حتمان پرمختګونه ساری په پوله کې څه خبرې دي؟
لوجین صاحب یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام، اختر مو مبارک شه. د سپین بولدک د تیر شپې د پیښې پارکامو کې کوم تغییر نه دی راغلی. چارواکي هم هغه د 15 کسانو د وژل کېدو او اتیا نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. البته نن غرمه د کندهار امنی کمانډان تعدین خان د پیښې سیمې ته تللی وو. هغه هلته پاکستاني ځواکونه ملامت کړ چې لومړی پر افغان ځواکونو او پر بیګنا مسافرو برید کړی دی. د کمانډان په وینا دوی په هر حالت کې مجبور دي چې د خپل ځان او خلکو دفاع وکړي. په مجموع کې د اوس لپاره حالت په سیمه کې وضعیت نورمال دی. البته تیر شپه شاوخوا ولس بجې چې جګړه درېدلې ده، دواړو لورو یو پر بل ډزې نه دي کړي. او د یادولو وړ ده چې دغه پیښې تقریبا په کندهار کې یو ډول د اختر په مراسمو سیوری غوړولې. تیر شپه نه وخت چې د پیش ټپیان میرویس روغتون ته انتقال شو، په روغتون کې د وینې د کمښت ستونزه و چې له هغه لازی لسکونه ځوانان روغتون ته ورغله، ټپیان ته وینه ورکړه. د وینې د ورکولو دغه لړۍ البته نن تر غرمې لا هم جریان درلودي. په مجموع کې کتوم سار 9 بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا شو، خو د سپین بولدک جګړې او د ملکی خلکو مرګ ژوبلی په خلکو کې خفګان رامنځته کړی دی او د ټولو خلکو توجه د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ دغه راولاړ سی ستونزې ته و.
پر همدې تاریخوالي سربیره نور په جنوب زون کې تاسو حتمان مسایل ساري چې پېکه خول تیر شپې راهیسی نه درامنځته شوی. اوربن حاکم دی
د تیر دولس بجو را ورسته چې درې ورځې اوربن پیل سر کندهار شهر او ولسوالیو کې کوم امنیتي پېښه نه درامنځته شوی. خلک د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دغه اوربن ته خوشاله دي او په هیواد کې د دایمي سولې او د دایمي اوربن غوښتنه کوي. د خلکو سره چې ما خبرې کړې دوی وایي شو خدا و چې هر سړی د خپل خپلوانو د لیدو لپاره د طالبانو ساحو ته د تګ اجازه درلودلی. دوی وایي چې لکه په 2013 کال کوچنی اختر کې چې وسوال شارون ته راغله او دلته د خلکو سره د اختر مراسم ولمندل، کچېری دغه ول اجازه ورکول سوی وای دوی وای چې خوشی به نور هم ډیر سوی وای.
بله کور ودان ډیر مننه خغلی رښتینی و چې ویلې په کندهار کې د تیر ورځې پیښې چې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په پوله کې نښته شوی د اختر په مراسمو هم سیوري غوړولې. دوی ویل چې له بیګاره هیڅ حالت کومه امنیتي پیښه هم نه ده شوی. وربشو کابل ته له غزایمو بل همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخه دی. اکرام صاحب تاسو د هم اختر مبارک وي. تاسو که په مجموع کې په ټول افغانستان کې د اوربان په وضعیت باندې راته تم شي، معلومات مو څه دي په ټول افغانستان کې له بیګاش په راهیسه اوربان څنګه ارزوي تاسو؟
زیاتمننه تاسو ته سلام او اسکر مبارکي. د لهر تاته چې نن سهار یو بمی 14 پکې وشو او د دې ولایت چارواکو دا داسې یو پیښو بلل چې وی ویل چې دا یو غږیز بم او لامل یې سوار لستنه ټپیان شوی و چې د دریو کسانو وځه هم پکې خنو یاد شوی. نور په ټول افغانستان کې بلابل ولایتونو مرکز کابل او په بلابل ولایتونو کې تر دې دمه د کومې بادي امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړی. موږ چې تر دې دمه د کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت سره غږیدلی وو او دوی وایي چې تر دې دمه کومه امنیتي پیښه په یو ولایت کې نه ده رامنځته شوې. او هماغه سې چې د تیر شپې نه اوربان پیل شوی دی کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې نه پیښه د هرات وو چې وړاندې ما وویل او د هرات پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی.
بلې او دلته کابل کې د اختر په مراسمو کې لږ زره تم شي. د اختر مراسم څنګه وو؟ د خلکو ګڼه ګوڼه تګ راتګ څنګه دی؟
سهار په ځینو مسجدونو کې په 8 بجې په ځینو کې پات نیمو بجو باندې په ځینو کې لاتونه وړاندې د سهار لمونځونه وشول. خلک په جم و جوش سره راغل لمونځونه تر سره کړل او زیات سره چې زه وګیدم دوی خوشاله وو. د اوربان نو ویل چې موږ په ډاډه زړه باندې خپل مراسم تر سره کوو، خپل مراسم د اختر انمانځو په دې خاطر چې د تیر شپې له 12 بجو نه را پدې خواته اوربان دی. نو ګڼه ګوڼه شته خو امنیتي چک پاینټونه یا د پلاتنې پوسټي په خپل ځای دي. د پولیسو غزنی سیارې شته په سړکونو باندې ګرځي. لکه څنګه چې لدین وړاندې عام خلکو له حکومت نه غوښتنه کړې و چې دوی باید د اوربند په مسله کې نغېړي ونه کړي او بادي زی ونه ګڼي او باید امنیت ته په هماغه شکل باندې پام وکړي لکه څنګه چې لوړاندې نه و دوی باید څک ووسي. هماغسې پولیس تر سترګو کېږي د ښار په بېلابېلو سیمو کې پلاټنې پوستې شته او ګزمي سیارې دي د خلکو ګڼه ګوڼه شته دی په بېلابېلو سیمو کې خلک ځي او خپلو خپلوانو کره د اختر مبارکۍ ته.
بله اکرام صاحب مخکې له مزار زموږ همکار وویل چې په مزار کې سږ کال د څارویو بیا یو څه رالوېدلې ځکه چې دوی وایي چې نورو کلونو کې به څاروي صادرېدل پاکستان ته او یا هم نورو ګاونډیو هیوادونو ته. سږ کال په کابل کې تاسو هم قرباني کړې ده حتمان تللی د څارویو بازار ته مسر ورښکاره کړی د څارویو د بیو وضعیت سږ کال کابل کې څنګه وو؟
لودین صاحب تاسې یادونه وکړه ما هم د حبیبزي صاحب خبرې واورېدې. نو دلته بیا برعکس مسله وه د څومره نور ولایتونو نه په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو کونړ لغمان او نورستان او دغه شان په کابل کې بیا د مزد بیا د تیرو کلونو په پرتره باندې په بېساري ډول باندې لوړه وه سره له دې چې مالونه زیات وو خرڅلاو یې ډېر تیز نه و خو بیې لوړې وې او ډېرو خلکو سره چې دغه د مغوی د لوړو بایو لامل له قربانې نه پاتې شول ځکه چې وای چې په مالونو کې په قیمتونو کې په بیساري ډول باندې لوړوالی راغلی. د مثال په ډول یو مال تیر کال په لس زره افغانۍ وو په ماغه اندازه باندې مال سږ کال په اتل زره او شپاله زره افغانۍ باندې بیا کېدو او له دې نه کمېدو. نو د مزار په پرتله باندې بیا ست د بلخ ولایت په پرتله باندې برعکس مسله و دلته مالونه لوړ وو د پرون رئیس ننم همدغه سي او د اختر د پرانګ د کېدو سره د مالونو بای لوړ شوی وي.
بله او یو ورستۍ لاندې پوښتنه کوي راته جواب کوي په نور اخترونو کې په کابل کې وضعیت دا و چې د شپې له خوا ډېرې پټاکۍ چوول کېدلې او دغه راز له ماشومانو بل غټو غټو پلاستیکي تومانچونو استفاده کوله چې ډېرې نیوکه وشوي. سا کال اختر کې هم دا څه حس کیږي؟ بله اکرام سیز موږ غاوري
اوس غږ زستاسي
او زما پختنه مو واخسته دغه د پلاستیکي ټوپکو په اړه باندې.
بله بله د پټاکیو د پلاستیکي ټوپکو په اړه باندې لکه تاسو چې ویل پتی راخترونو کې واچاندا مسله وا سږ کال اختر کې د شپې له خوانه ډیر کم په ځینو سیمو کې ځینې پټاکۍ الوزول کېدلې غوڼې راتلل خو په ټوله کې چې نن زه په خار کې وګرځیدم په دې برخه کې بیلابیلو ټولنو لوړان دي نه خاویم کړې دي او یعنی ماشومان سره دا شان نه د سترګو کېدل د کورنیو چارو وزارت وړاندې نه ویلي او خبرداري ورکړي او ځینو دکاندارانو ته چې باید دغه شان راوارد نه کړي ترڅو ماشومان له دې نه استفاده ونه کړي. نو په ټوله کې په شکل اختر کې دا مسایل دي.
کور ودان ډېر مننه ښاغلی اکرام چې کابل کې د اختر د رنگونو په اړه حال راکوه. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو د کورونا وایروس خپرېدا سره لدی چې په درسته نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد اغیز کړی خو د ټکنالوژي یو شمېر کمپنیو ته ګټه رسولې. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امازون شرکت محصولات د اپریل می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر په خوای ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسیفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسیفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو د پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکوي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ ل خپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلی احتمال شته چې د ټکنالوژي د سترو شرکتونو د ریزونه لا پیاوړی شي ځکه چې د په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین باندې کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژي د سترو شرکتونو بریاوی د تعجب ور نه دی، ځکه چې د دوی په وینا دغو شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ښه عمل نه لیکړي. د امازون شرکت عواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1994 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخته را په دې خوایې ساری نه درلود. او دا په داسې حال کې ده چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو په رانیولو او په امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
شپږ نیمې بجې شوې. احمد جعفر احمدي راغلی چې دری خبري